د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جی ریڈیو دے
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو دین د نهه ورځ د کال 2023 اپریل د میاشتې 14 نیټه دا و پاکستان کې د سحر شپږ افغانستان کې پینې می او په واشنگتن ڈی سی کې د ګل ورځ د شپې 9 بجې دی په دې نن ستا خبري خبرونه کې درته ځاښ په کوم هر کله وایم وړاندې کوم مهم خبرونه او سرټکی پاکستان کې واکمنه تحریک انصاف ګوند د کال 2023 لنجمنه سرشمیرو منځوري ورکړی دا د خیبر پختونخوا په خیبر ضلع جمرود تحصیل کې ځایی خلکو په سیمه کې د بدامنۍ هدفي وجنو او د خلکو نه بتي وسولولو پر ضد رڼا احتجاجي مظاهره کړي او افغان طالبانو ویلي کې د ترکی په استنبول ښار کې افغانستان د سولې په حق لنډیواله غونډه د رواني میاشتې په 14 نیټه جوړ شي نو دوی به پکې ګډون نه کړی شي. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. پاکستان کې واکمنه ګوند کال 2023 لنجمنه سرشمیرونه منځوري ورکړی دا. واکمنه ګوند تحریک انصاف چې په مرکز پنجاب او خیبر پختونخوا کې حکومت لري او په بلوچستان کې ائتلافي حکومت لري د ګډو ګټو کونسل د څلور وړو صوبو او د کابینې د وزیرانو جوړ کړی وو. پرون د کونسل په غونډه کې د سین اعلی وزیر د سرشمیرونو په ضد او پاتې درې وړو صوبو اعلی وزیرانو یې په حق کې رای ورکړه. یاد دی په دې سرشمیرونو د بلوچستان، سین او خیبر پختونخوا سیاسي مشرانو د پښتنو قبایلي ضلعو او د ملک په نورو برخو کې میش پښتنو د صحیح شمار نه کولو په سر پښتنې راپورته کړې وي. یاد دی چې هم د دې سرشمیرونو په اساس د ملک د اقتصادي ګټو او مراعاتو ورکولو ویش کیږي. پرون د ګډو ګټو کونسل د غونډې وروسته وفاقي وزیر اسد عمر ویلي چې د اکتوبر له میاشتې څخه په نوې سرشمیرنه کار شروع شي. په کال 2019 کې د سرشمیرنې په وخت قبایلي ضلعو په لکونو خلک د خپلو سیمو نه د پوځي عملیاتو په سبب وستل شوي وو چې پکې اوس هم په زرګونو کورنۍ د پاکستان نورو برخو کې او نږدې 2000 کورنۍ افغانستان کې د کډوالۍ ژوند کوي. په سرشمیرنه کې دغه خلکو شمار نه کېدل د ملکی ګټو په ویش کې د دغه ضلعو برخه کموي. د خیبر پختونخوا په خیبر ضلع جمرود تحصیل کې ځایی خلکو په سیمه کې د بدامنۍ هدفي وجنو او د خلکو نه بتي وسولولو پر ضد رڼا احتجاجي مظاهره کړي. دا احتجاجي مظاهره د ځوان کوکی خیل اتحاد د ځوانانو یو تنظیم لخوا را جوړ کړی شوې وه. په دې مظاهره کې د تنظیم نه علاوه ځایی سیاسي مشرانو، د مدني ټولنې فعالانو او مذهبي مشرانو هم برخه واخیسته. احتجاجي غونډې ته وینا کې مشرانو خپلو ویناګانو کې وویل چې د تیرو دوه میاشتو راهیسې په سیمه کې قبایلي مشرانو او شتمنو خلکو نه په ټلیفون د نامعلومه تنانو لخوا بتا غوختل کیږي او د بتي غوختل شوی رقم په نو ورکول د هغوی کورونه په بمونو او درنو وسلو سره په نخه کول شي. دوی وایي چې په داسې حالاتو کې د سیمې خلک د لوی ویرې ترخه سره مخ شوې دي. د احتجاجي مظاهری را جوړون کې یو مشر ډیور رادیو ته ویلي دي چې د سیمې امن بیا د خرابولو کوشش روان دي او د مخنیولو لپاره یې دوی د احتجاجي ناست را جوړ کړي وا. د ویلي دوی ته هم په ټلیفون غواخونه ورکول کیږي. بل خو د خیبر ضلع د پولیسو ځای وایان ډیور رادیو ته ویلي دي په سیمه کې حالات د دوی د قابو نه لاندې دي او داسې وړې وړې شخړې وي چې د جرګو د لارې هوارې کړې شوې دي. یاد دی چې په څو وخت کې د خیبر ضلع جمرود تحصیل د غیر قانون وسلوالو تنظیمونو مرکز جوړ شوی وو او کال 2015 نه تر 2014 پورې یو شمیر خاصدار عام خلک او تر لسو پورې قبایلي مشران د ترخګری په پیښو کې وژل شوی وو. افغان طالبانو ویلي چې د ترکی په استنبول ښار کې افغانستان د سولې په حق لنډیواله غونډه د رواني میاشتې په 14 نیټه را جوړ شي نو دوی به پکې ګډون ونه کړی شي. د طالبانو یو وایان وایس اف امریکا ته دا ندی ویلي چې ولې په دې خبرو کې په ټاکلې نیټه ګډون نشي کولای. طالبان دا سه وخت کې د استنبول په غونډه کې د اپریل په 14 نیټې د ګډون نه کولو خبره کوي چې د افغانستان د سولې خبرو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي په کابل کې د افغان چارواکو سره کتلی او د استنبول د غونډې ایجنډا یې ورسره شریکه کړې ده. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لومړی مرستیال امر الله صالح ویلي چې استنبول د غونډې د ایجنډې مهمې مادې رښتونه اوربان او د حکومت جوړول دي. تر اوسه په دقیقه توګه معلوم نه ده چې د استنبول غونډه به په کومه نیټه کیږي. خود افغانستان حکومت ویلي چې خای بل اونۍ جوړ شي. ایران د یورانیمو جوړولو په خپل مرکز د حمله الزام په اسرائیل پورې کړی دی. خو اسوسییټډ پریس خبری ادارې د ګل په ورس خپل راپور کې ویلي چې اسرائیل د ایران په اټمی ودانۍ د حمله ذمہواری نه د منلې. ایرانی مامورینو ویلي د ځمکې لاندې د نتنز په اټمی بټۍ د حمله له امله سنټریفیوجز یا د یورانیم تیارولو آلاتو ته زیان رسیدلی دی. اسوسییټډ پریس خبری اداره وایي چې د اتوار په ورځ په نتنز کې د پیښې په اړه سړډیر تفصیلات مخې ته نه دي راغلي. خو ایرانی مامورینو اول ویل چې د اټومي مرکز بجلی قطع شوی خو بیا یې ومنله چې په مرکز حمله شوې ده. د ایران د خارجه چارو وزارت وایي سید خطیب زاده ویلی دی چې د یورانیم او غنی کولو سنتریفیوجز ته زیان رسیدلې دي او دا چې ایران به د اسرائیل نه د دې بدل اخلي. د ایران د جوهری چارو مشر علی اکبر صالحی د اتوار په ورځ شوې پیښه جوهری ترخګری بللې ده. د ایران د سرکاري ټلویزیون تر مخه صالحی ویلی چې د مایوسی دا ګام غندی او په تکرار سره یو غوښتنه کړې ده چې د دې جوهری ترخګری پر ضد نړیوالې ادارې او د جوهری توانایي د څار ادارې ودرېږي. دا اټومي توانایي نړیوالې ادارې د اتوار په ورځ باندې ویلي چې دوی د حالاتو خبر دي او د دې څارنه کوي خو نور تفصیل یې نه دی شریک کړی. د ملګرو ملتونو دا اداره د ایران د اټومي پروګرام څارنه کوي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د دوو استخباراتي چارواکو چې د پیښې په تفصیلاتو خبر وو له قوله ویلي چې دې پیښې د یورانیم جوړولو د ایران صلاحیت ته سخت نقصان رسولی او د نتنز مرکز بیا خپل حالت ته راوستو کې به نه میاشتې لګي.
د وایس اف امریکا دی وړ ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو قدرمنو ردوونکو د وایس اف امریکا دی وړ ریډیو سره نه خبرونه ته نه خپنی غد واشنگټن ډي سي نه غوګي د نیم ساعت خبري خبرونه په سر کې زو د نن ورځې مهم راپور پلوتا. پاکستان کې واکمنه ګوند تحریک انصاف د کال 2018 لانجمنه سرشمیرو منځوري ورکړی دا په دې حق له د ډیور رادیو خبريال عربیا پیر د اسلام آباد نور تفصیل تاسو وړاندې کړي.
په داسې حال کې چې په کال 2018 کې کېدونکو پر سرشمیرې اختلاف شتون لري، وفاقي وزیر اسد عمر ویلي چې د ګډو ګټو کونسل په متفقه توګه د کال 2018 د سرشمیرو منځوري ورکړې او په سمدستي توګه د نوي سرشمیرې کولو پریکړه هم کړې ده. په اسلام آباد کې کېدونکو د ګډو ګټو کونسل د غونډې ورسته د خبري غونډې سره وینا کې وفاقي وزیر اسد عمر وویل چې د سرشمیرې په اړه د کابینې کمیټې جوړ کړل سوې ده او په دې سفارشات ہم جوڑ کر سی وی دیم.
2023 کے الیکشن سے پہلے اس کے اوپر حتمی فیصلہ ہم یہ نہ کریں کہ یہ ہمیں قبول ہے تو اس کا مطلب آپ چلے جائیں گے 1998 کے آخری سینسس کے اوپر اور الیکشن جو ہے اگلا اس بنیاد پہ ہوگا، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ تینوں صوبے جو چھوٹے صوبے ہیں ان کی نمائندگی اسمبلی کے اندر کم ہو جائے گی.
کل وزرا درویش در ٹاکن سخا وڑاندی سرشمیرے پا اڑا حتمی پریکڑا کچری ونسی نوراتلوں کے الیکشن بعد کال 1998 کے دن کے د سرشمیرو پ بنیاد کیجی چپ نتیجہ کی په اسمبلی کې د پنجاب په مقابله کې د درې کښنۍ یوړو صوبو نمائندګي کم سیم. وفاقي وزیر تر مخه روان کال د اکتوبر څخه به پر نوي سرشمیرې کار شروع کړی سي او د اتلس میاشتو دغه عمل به کال 2023 په لومړۍ شپږ میاشتو کې ترسره کړی سي. د ګډو ګټو کونسل په غونډه کې د وفاق وغړو د بلوچستان، خیبر پښتونخوا او د پنجاب اعلی وزیرانو د کال 2018 د سرشمیرې د منظوري په حق کې خو د سند اعلی وزیر د دې خپل ووټ وکاروم چې د وړاند څخه سرشمیرې کړکیچنی ګرځوي. دغه پریکړه په داسې حال کې مخې ته راغلې چې کال 2018 کې کېدونکو پر سرشمیرو د کراچي او پخوانی قبایلي سیمو په شمول د هیواد په یو شمیر برخو کې خلک او سیاسي ګوندونو لاړخه تحفظات څرګند سوي وو او دغه سرشمیرې غیر شفافه ګرځول سوي وې. کال 2018 په ټاکنو کې کڅه هم آئین کې د بدلون په نتیجه کې یو ځل دغه سرشمیرو تر مخه د ټاکنو اجازه ورکړل سوي وو، خو راتلونکي ټاکنو د پاره به په کېدونکو سرشمیرو د ټولو صوبو اتفاق ضروري وي. په دغه سرشمیرو د متحده قومي موومنټ ام کیو ایم له اړه خستر عدالت کې یو درخواست هم دایر کړی سوی دی چې په راتلونکي ورځو کې د اورېدنې د پاره ټاکل سوی هم دی. په دغه درخواست کې کال 2018 د سرشمیرو په نتیجو پښتني رابرسېره سوی دی او د عدالت څخه خواست سوی دی چې وفاقي حکومت د دغه سرشمیرې خورولو څخه وګرځول سي. رابعه پیر، وایس اف امریکا، کارڈیوا، اسلام آباد.
زمونږونکو اوسن تاسو په امرا ګرځو د بل راپور په لوتا. د خیبر پختونخوا په خیبر ضلع جمرو تحصیل کې ځای خلکو په سیمه کې د بد امنۍ هدفي وجنو او د خلکو نباتي وصولولو پر ضد درنا احتجاجي مظاهره تیر ورځ کړې ده. په دې حق ته د ډیور رادیو خبريال ابراهیم شینواري نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي.
د خیبر ضلع جمرو تحصیل کې د بد امنیتي وضع او د هدفي بریدونو په پیښو کې زیاتوالی په ضد د سیمې سره تعلق لرونکو ځوان کوکې خیل اتحاد نومې د ځوانانو یو تنظیم د نظارت لاندې یو لوی احتجاجي مظاهره وشوه. په کومه کې چې د تنظیم د غړو په شمول ځایي د سیاسي تنظیمونو او مدني ټولنو غړو سره سم قومي او مذهبي مشرانو هم ګډون درلود. د جمهور په تاریخي باب خیبر را جوړ کړی شوی دغه احتجاجي غونډې ته د خپل ویناګانو په محل د ځوان کوکې خیل اتحاد او نور مشرانو په خپل ویناګانو کې اویل چې د تیرو دوه میاشتو راهیسې د جمهوریت په مختلفو برخو کې یو اړخته ځایي تاجرانو او مشرانو ته د نامعلومو کسانو لاړه په موبایل فون د بتی یا پیسې ورکول غوښتنې کولی شي، نو بل اړخته د بتی رقم نه ورکولو والو کورونو په بمونو او نورو وسلو سره پنخه کولی شي، د کومې له وجې چې د سیمې اوسیدونکي یو ځل بیا د سختې یاري ترخې سره مخ شوي. د دغه احتجاج په حق له چې کله وایس اف امریکا ډیوه د ځوان کوخی خل اتحاد مشر صدیق اپریدی سره رابطه وکړه، نو هغه وویل
احتجاج سرجی د امن په حواله سره ول کتنګ چې تاسو ته پتاو سرجی چې مخ کې د مونږ په دا علاقې کې ډیر زیاته بدامنی و، د بدامنی یو غټ لهر تیر شوی، مشران کشران ټول پکې چې کندې شهیدان شوی، جمعتونه هم چې کندې شهیدان شوی، معیشت هم خراب شوی، او د ډیرو قربانونو بعد چې کندې د مونږ په دا علاقې کې امن بحال شو، اوس د یو څو میاشتو نه بعد چې کندې بیا دلته د بدامنی یو نوې لهر روانو، نو مونږ ضروري وګڼل چې کچېرې مونږ د احتجاج ریکارډ نه کړو نو هسې نه چې د حالات بیا هماغه زور طرف ته لاړ شي لکه څنګه چې مخکې دلته بدامنی وه. نو بس د احتجاج دا مقصد و.
د صدیق اپریدی په وینا د ځینې شتمنو کسانو په شمول په خپل د هغوی تنظیم غړو ته هم په موبایل فون غواخونه ورکولای شي، بلکې د یو کس په کور بمبي برید هم شوی خو کوم زیان پکې نه دی شوی. صدیق اپریدی وویل چې د تیرو دوه میاشتو راهیسې مخ په زیاتېدو دغه د بدمنۍ پیښو په حق له هغوی بیا بیا د ځلي انتظامی چارواکو او ځایي پولیسو سره رابطې وکړې، خو تر اوسه کوم د زړه پورې ګامونه نه دي پورته کړی شوي. په جمرو کې د بدې امنیتي وضع او هدفي بریدونو په حق له چې کله د شاکس پولیس مرکز کې ځایي د پولیسو ویان زهیر خان سره رابطه وکړی، شونه هغه وویل چې د امن او امان صورتحال د هغوی په قابو کې دی او کومه خاص د تشویش خبره نشته. یا د دوی چې 15 کال وړاندې د خیبر ضلع جمرو تحصیل د ځینې غیر قانوني وسلوالو ډلو مضبوط ګډ ګڼلای شو، او دغه ته د کال 2015 نه تر کال 2014 تر څلوېښتو پورې خاصدار مختلف د ترهګرۍ په پیښو کې وژل شوي وو، او قریبا هم دغه عمر ټپیان شوي هم وو. ورسره د وسلوالو ډلو لخوا د لسو نه زیات قومي مشران هم په دغه موده کې وژل شوي دي، خو وروسته د امنیتي عسکرو لخوا پیل کړل شوي پوځي عملیاتو په نتیجه کې د کال 2014 راهیسې دغلته امن پر ځای کړل شو. خو اوس د ځوان کوکې خیل اتحاد غړي او ځایي قومي او مذهبي مشران ګڼي چې د امنیت دغه وضع یو ځل بیا ګډوډه شوي، کومه چې هغوی دوباره سمول غواړي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوه، خیبر.
د اقتصادي چارو پوهان وایي چې د وزیر اعظم عمران خان لخوا څو ورځې وړاندې څوک هم وږي ودن شي او دینه وروستو لنګرخاني خلاصېدو سره به د خلکو اقتصادي مشکل حل نشي، او باید دې په ځای د خلکو د روزګار او ژوند د ښه کولو لپاره په اوږدمهاله توګه کار وشي، نو دې سره به د ټولنې پرمختګ یقیني شي. په دې حق له دې وړو خبريال فرید شینواري نور تفصیل تاسو ته خپل راپور وړاندې کوي.
دو ورځې وړاندې وزیر اعظم عمران خان د یو نوی پروګرام کوی بوکا نسو یا سوکوم وګای وده نشي د لاهور، فیصل آباد او پیښور ته د غزولو پریکړه کړې، خو بلخوا اقتصادي چارو پوهان وایي دغه پروګرامونه د خلکو اقتصادي حالت نشي ښه کولای او نه د دوی مشکل حل کولای شي. اقتصادي چارو پوهان وایي د عام اولس اقتصادي حالت اوس د لنګرخانو او سوکوم وګای وده نشي رنګي پروګرامونو سره نشي ښه کیدی، ولی چې دوی مخکې نه ګرانۍ او د روزګارونو نشټوالي سره مخ دي. د اقتصادي چارو ماهر او یو شخصي پوهنتون سيتي يونيورسيټي پروفيسور ډاکټر محمد زايد وي ويډيو ته اوویل اوس باید د دې په ځای خلکو ته نو روزګارونه ورکړلای شي.
حکومت دا کم پناګا جوړی کړی دی یا د نور سي جوړ کړی دی وغه کې دی خلکو ته روټه ورسو ورکي، نو دا خوري خ قدم دی، خو زمما په خاطر زه د پيوبل نظر ګورم چې دا ارزي تور سولوشن دی چې او کس راشي د شپېل تک روټه اخري او د شي یا نو ټیک تا هغه خو یو ډیره خبره ده. خو زه دا ویم چې لکه دا سه خلک چې هغه سره خپل خاندانونه کړل دي نور ډېر لکه داوی چې کوم دي ضرورت دي او دغه شان بازارونه بندي کاروبارونه خراب دي ارس سیټینګ نشته دي نو هغه به بیا سکی.
پروفیسر ډاکټر محمد زاید وایي په کار دا چې مرکزی او خیبر پښتونخوا حکومت داسې ګامونه اوچت کړي چې خلکو ته روزګارونه په لاس ورشي.
په کار دا چې لکه حکومت داسې قدمونه پورته کړي چې هغه کې چې کوم داسې خلک نه هغه داغي چې کوم نه مرسته وشي او داغي د کاروبارونو چې کوم نه خیال وساتل شي یا کاروبارونه د چا خراب شي داغي کې نور یې سره مدد وکړي شي او دا ټیکړي شي. کنا ارزي تور تاسو د شپې روټه ورکه یا یا ته چې کوم نه نو یو زی ورکه چې پکې ودشي یا خو پکې کی نو ټیک غړې خ قدم نو موږ له بالکل الټرنیټ چکم یا متبادل سولوشنز پکار دي یا داغه چکم نینو خو زما په خیال سره دا ارزي تور دي او د دې چکم نینو ډیر لانګ ټرم بنفټس چکم نینو کاروبار حواله سر نشته دومره ډیر.
د وزیر اعظم عمران خان لخوا دغه پروګرام څوکوم وګي وو د نشي لومړی ځل په اسلام آباد کې پیل شوې او هغه نه پس اوس نورو ځایونو ته غزولو پریکړه شوې ده. بلخوا دغه پروګرام پرانسته په پیښور کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان د اتوار یا یکشنبې پورز کړی دا. وزیر اعلی محمود خان ویلیو د دغه پروګرام لاندې با کارکونکو او بې وزل خلکو ته وړیا خوراک ورکولې شي. تولونا اډومبای ننز د دغه پروګرام څوک هم وګای و د نشي د پرانستې په محل وزیر اعظم عمران خان ستاینه کوم چې د غریبانو او بې وزل خلکو په اړه کوم فکر دی هغه باندې زه ویار کوم. زه په خپل باندې هم په داسې مشر ویار کوم کوم چې عام او بې وسه خلکو د پاره فکر مندوي. اقتصادی چارو پوهانوای که سهم د خلکو د حاجت پوره کولو د پاره په ارزی توګه پروګرامونه پیل شوی خو بل خوای د خلکو محرومیانه نور هم زیات کړي دي. فرید شینوارای وایس اف امریکا دیوا پیښور.
قدرمن اردوونکو د ډیور رادیو خبرونه او یو سم ساسي پام راګرځو د مطبوعاتي کتنې په لوتا چې زمون همکار مختار خلیلی درته وړاندې کوي.
د امریکای د مشهور اخبار نیویارک ټایمز په یو تازه غنه کې د پاکستان د نامتو ناول لګار لیکوال او د صحافي د محمد حنیف یو مضمون خور شوی دی په کوم کې چې د پاکستان کې د توهین رسالت په حق له نافذ قانون او په خلکو خصوصا په مذهبي طبقه کې د توهین رسالت د سوچ په باب لا تفصيلي بحث کړي دی. محمد حنیف د خپل مضمون شروع د زندگی تماشا په نوم د جوړ شوی یو فلم د ذکر نه کوي کوم چې د پاکستان اتیو ځوان عمر فنکارانو په خپل شریک معمولی شان سرمایا جوړ کړي دی. د فلم د پاکستان نه بهر د فلمونو د کال 2000 په بین الاقوامي نمایش کې اکیډمي ایوارډونه اخیستي دي خو پاکستان کې د دې فلم نمایش د او خلکو د ویرې نشي کېدی چا چې دا محمد حنیف لیکي چې 13 جنوري کې د پاکستان یو نامتو فلم ساز سرمد کوسټ کراچۍ کې د برټش کونسل په لایبرری کې د زندگی تماشا فلم د پیژنګلو کولو لپاره په سټیج موجود وو چې په ټوئیټر ورلا د بدوردو پیغامونو راتلل شروع شول او په کوم کې چې سرمد کوسټ تور پورې کړی شوی وو چې د خپل فلم کې د اسلام او د پیغمبر اسلام سپکاوی کړی دی. دی پسې سرمد لا په سوشل میډیا د قتل د ډړکو پیغامونو را شروع شول. محمد حنیف لیکي چې زندگی تماشا فلم کې د پیغمبر اسلام د سپکاوی اس خبره نه ده شوی بلکې د پیغمبر اسلام ذکر پکې پناتونو کې شوی دی. محمد حنیف نیویارک ټایمز کې چاپ شوی خپل مضمون کې لیکي چې پاکستان کې د توهین رسالت د تور تابعیا کول ډیر مشکل کار دی ځکه چې د توهین رسالت په تور تورن ک تپوس هم کوي چې په د پسوجا د توهین رسالت تور لګولې شوی دی نو دا تپوس بذات خود توهین رسالت تصور کیږي. مضمون لیکي چې په کال 2011 کې د پاکستان د پنجاب صوبې گورنر سلمان تاثیر صرف په دې وجہ د خپل پولیس ګارد ممتاز حسین قادری د لاسه قتل شو چې هغه د توهین رسالت د یوې زنانا مجرمې د آسیا بیبي په حق کې خبرې کړې وي او جیل ته د هغې ملاقات لته لیو. سلمان تاثیر پاکستان کې نافذ د توهین رسالت په قانون کې د ترمیم کول وینا هم کړې وه. د ممتاز حسین قادری د جیل نه د خلاصولو دپاره د پنجاب یو عالم علامه خادم حسین رضوی د تحریک لبیک پاکستان په نوم یو پارټی جوړه کا. ممتاز حسین قادری خو په کال 2018 کې پانسیکړی شو، خو تحریک لبیک پاکستان د ده د پانسین پس ګرد پاکستان کې د توهین رسالت د ملزمانو لټون شروع کو. پدی لٹون کی د زندگی تماشا فلم پر ٹریلر کی گرہ لرون کو دو کرداروں باندھے گو تک خدا دغا ٹریلر کی یو کردار بل باندھے د توہین رسالت توڑ لگئی. د علامہ خادم حسین رضوی دلیل داو چې د دغو دو کرداروں خپلو کی مکالمہ د عالمانو سپکاوے دے، او د عالمانو سپکاوے یقیناً چې د اسلام بیزتی دا. دغی ٹریلر نپس علامہ خادم حسین رضوی اعلان کو چې دما په جن بدا فلم نه ریلیز کیږي. محمد حنیف لکی چې ما ځانی دغه فلم کتلې ده، او د په داوا سره دا وایم چې په زندگی تماشا فلم کې د توهین رسالت هیڅ خبره نشته. محمد حنیف نیویارک ټایمز کې د چاپ شوی خپل مضمون په اخر کې لکی چې د زندگی تماشا فلم د فلم سال سرمد کوسټ په اجازت ما په 13 جنوري کې د پاکستان د مخبری یوې ادارې سره رابطه جوړه کا. دغه ادارې د سرمد په فلم د حاملین یو افته وړاندې د محمد حنیف د لیکلي یو کتاب په سلسله کې محمد حنیف سره رابطه کړې وه، او په کراچۍ کې د ده د یو ناول اردو ترجمه د ناشر د دکان نه پورته کړې وه. د دې معاملې د صفاکولو دپاره د مخبری د ادارې اهلکارو محمد حنیف ته د مخبری افسرانو سره د ملاقات وینا وکړه. محمد حنیف وایي چې ما دغو افسرانو سره خپل ملاقات کې د خپل کتاب په باره کې د هغوی غلط فهمۍ لرې کړې. د سرمد کوسټ په اجازت د مخبری افسرانو سره د ملاقات د رودات بیانولو په موقع محمد حنیف لیکي چې کم کرنل سره موږ ملاقات وکړو، هغه د فلم یو لنډه شان خلاصه اورېدل غوښتل. په دې ورته ما د فلم په بابلا او په فلم کې د فلمایز شوی یو نات ټول حال تیر کو. په دې د کرنل ډېر تسلی وشو. خو محمد حنیف نور لیکي چې د کرنل ته په خپل موبایل کې محفوظ یو بل ویډیو کلپ خودلو په کم کې چې د تحریک لبیک پاکستان یو بل مشر پیر محمد افضل قادری د فوج افسرانو ته لمسون کوي چې د خپل لوی لوی جرنیلانو او د لوی لوی ججانو خلاف راپورته شي او دوی قتل کوي، چې دوی ولې میرمن آسیا بی بی خوشی کولا. پدی قسم بیانونو د تحریک لبیک پاکستان خلاف چټک کاروایی وشوا. ډیر اونیولې شول، ډیرو ته د 500 کالو قید سزاګانې ورولې شوې. پیر محمد افضل قادری په عوامي سطح مافیا غوښتو ته جوړ کړی شو، او تحریک لبیک راغون کړی شو. کرنل سے ماتوی کی تحریکی لبیک استعمال شوی ټوله او دا غوی نور ضرورت نشتا. په دی وجه هغوی تقریبا اوس ختم کړی شوی دی. قصه مختصر چې محمد علی د کرنل په بدرګه کې بریګیډیر سره ملاقات وکړو، او حتمی نتیجه دا راوخته چې بریګیډیر ورله تسلی ورکا چې تحریکی لبیک پاکستان به د سرمد کوسټ د فلم خلاف سنوي. محمد حنیف لکی چې د حساسې ادارې د موږ دوستانو خپل لوس پوره کړو، خو افسوس چې د دې ټول هر څه مکمل کېدو پورې د ملک سینماګانې د کورونا له وجې بندې شوې دي.
قدرمن اوردونکو د ډیوی رادیو سارانه خبرونه تنې خپلې غد واشنگټن ډي سي نه غواګي. ایران د یورانیم جوړولو په خپل مرکز د حمله الزام په اسرائیل پورې کړی دی، خو اسوسییټډ پریس خبری ادارې د ګل په ورځ خپل راپور کې ویلي چې اسرائیل د ایران په اټومي ودانۍ د حمله ذمہواری نه ده منلې. په دې حق له نور تفصیل زموږ همکار ارباب محمود علي د وایس اف امریکا راپور کې وړاندې کړي.
د ایران د خارجه وزارت وایان سید خطیب زاده ویلي دي چې د یورانیم زرغونی کولو سنټریفیوجز ته نقصان رسیدلی دی، او دا چې ایران به د اسرائیل نه د دې بدله اخلي. د ایران د جوهري چارو مشر علي اکبر صالحی د اتوار په ورځ شبې پیخه جوهري ترهګري بللې ده. د ایران د سرکاري ټلویزیون تر مخه صالحی ویلي دي چې د مایوسۍ د کم غندي او په تکرار سره یې غوښتنه کړې ده چې د دې جوهري ترهګري خلاف نړیوال ادارو او د جوهری توانایي د سار ادارې لره ودریدل پکار دي. د اټومي توانایي د سار نړیوال ادارې یا IAEA د اتوار پر ورځ ویلي دي چې دوی د حالاتو خبر دي او د دې څارنه کوي، خو نور تفصیل یې نه دي شریک کړی. د ملګرو ملتونو دا اداره د ایران د اټومي پروګرام څارنه کوي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د دوه استخباراتي چارواکو چې د پیښې په اړه د تفصیل نه خبر دي له خولې ویلي دي چې د پیښې د یورانیم زرغونی کولو د ایران صلاحیت ته نقصان رسول دي او د نتنز مرکز بیا واپس خپل حالت ته راوستلو کې نه میاشتې لګیدلې شي. دی ټایمز ویل دي چې د امریکا او اسرائیل استخباراتي چارو پاکي وای په دې پیښه کې د اسرائیل لاس وو. د اتوار پورز د اسرائیل یوش مر میډیا په خپلو خبرونو کې ویلي وو چې کېدلې شي د دې پیښې شاته د اسرائیل لاس وو او دا د انټرنیټ د لارې حمله یا سایبر اټیک کېدلې شي. د ایران په جوهري مرکز کې دا پیښه په داسې وخت کې رامخته شوې ده چې د نړیوالو طاقتونو سره د ایران د جوهري پروګرام په اړه په کال 2015 کې د شوې لوزنامې د بیا بحالۍ لپاره د امریکا او د ایران ترمنځ د خبرو اترو دویم پړاو کېدونکی دی. دوی د یو بل سره نیغ په نیغه خبرې نه کوي. ایران غوښتنه کوي چې امریکا دې په دوی لګول شوي ټول بندیزونه پورته کړي، خو امریکایي خبرداري کړې ده چې داسې قسمه غوښتنه خبرې په ځای ودرولې شي. د امریکا صدر جو بایدن اشمره کړې ده که ایران د کال 2015 په لوزنامه مکمل عمل یقیني کړي نو امریکا کولی شي بیا په دغه لوزنامه کې شامل شي. د امریکا پخوانی صدر ډونالد ترامپ په کال 2018 کې امریکا د دې لوزنامې نه بهر کړې وه او په ایران یې د امریکا ټول بندیزونه بیا پر ځای کړي وو. د ګام د امریکا او یورپ تعلقاتو کې یو ستونزه هم رامخته کړې وه. ایران هم د خپل ژمنو نه په شا کېدل شروع کړي وو او زرغونی شوی یورانیم یې نور هم ذخیره کول او د یورانیم زرغونی کولو عمل یې لوړې کچې ته هم رسول شروع کړي وو. ایران غوښتل چې په دوی لګېدلې بندیزونه دې لرې کړل شي. د نتنز په مرکز د لومړۍ حمله نه وه. په تیرو وختونو کې هم داسې قسمه بریتونه پرې شوي دي. په لس کاله وړاندې د سټیکس نیټ سایبر اټیک هم په دې کې شامل دی. د دې حملې تور په امریکا او اسرائیل لګول شوی وو. تیر د جولای په میاشت کې هم په نتنز کې یو پیښه رامخته شوې وه. دا پیښه د سینټریفیوجز په پلانټ کې شوې وه او د ایران چارواکو دا د مرکز د مینځه وړلو هڅه بللې وه. امریکا او اسرائیل د اوسنۍ پیښې په اړه څه نه دي ویلې. دا پیښه یوه ورځ وروسته د هغې رامخته شوه کله چې د ایران صدر حسن روحانی په نتنز مرکز کې د یورانیم زرغونی کولو لپاره د جدید سینټریفیوجز لګولو عمل کتلی وو. دا د جوهري وسلو پلو یو اهم کام دی، خو د ایران مشر د هواد هغه دریس بیا تکرار کړ چې د ایران ټولې هلې ځلې د پر امنه مقصدونو لپاره دي.
اوس وړاندې کوو تاسو ته اداریه چې د امریکا د حکومت نظر لري.
امریکا جاپان سره په خپل اتحاد ډیره مضبوطه ولاړه ده. د امریکې د خارجه چارو وزیر انتونی بلینکن د سیمې په خپل تازه دوره کې په دې خبره زور ورکو چې امریکا او جاپان په شریکه په سیمه کې د سلامتیا اهمې مسلې اوارولې شي، چې پکې د شمالي کوریا د ایټمي وسلو د پروګرام او په ټوله سیمه کې د جهادرانه د تحفظ مسلې هم شامل دي. د امریکې او د جاپان په وړاندې پرتو نورو اهمو مسلو کې د کورونا وایرس د خونړی وبا چاپیریال کې د بدلون راتلو او د سایبر سیکیورټی مسلې هم شامل دي. د خارجه چارو وزیر بلینکن خپل دوره کې خپل تقریر کې دا هم ویلي دي چې امریکا او جاپان جمهوریت له د ودی ورکولو او د بشري حقوقو د تحفظ او د قانون د بالادسته پوخ لوس کړي دي. خو د اوی چې د دې سیبي په شمول دا ټول اقدار په نورو ډیرو ځایونو کې هم په خطر کې دي. خاغلی بلینکن زیاته کړه چې برما کې فوج د جمهوری انتخابونو د نتیجو د تالا ترغه کولو کوششونه کوي او په خپل ملک کې د امنناکو مظاهره کوونکو په بې دردۍ سره د چپولو ناوړه کار ته لاس اچولې دي. دغه شان چین د هانګ کانګ د خود اختیاری او تایوان کې د جمهوریت د تالا والا کولو، په سینکیان کې د بشري حقوقو د وهنو او د سویلي چین په سمندر کې د بین الاقوامي قانون پر ضد د جهادرانه د داوو کولو ناجایزو کارونو ته لاس اچولې دي. خاغری بلینکن خپل تقریر کې دا هم وی چې موږ د هند بحر الکاهل د سیمې د داسې آزاد او پرانیستي حیثیت په سوچ کې یو موټی یو چې په هغه کې به ملکونه په قانون چلیږي، د خپل وسطوان دننه به یو بل سره مرسته ملګرتیا کوي او خپل منځ کې اختلافات به فروغ سازه اواری. خاغلی بلینکن اوی که چین په دې سیمه کې په زور زبردستۍ ځان له لار ایستو کوشش کوي نو موږ به جواب کوو. هند بحر الکاهل سیمه ورسته ورځ د عالمی جغرافیایي سیاست اهمیت اختیاری. دلته بهشکه چې د یو ویشتمې صدۍ د تاریخ زیاته برخه په لیکلو ده. جاپان او امریکا په خپل اتحادیانو او ملګرو ملکونو سره د خپل شریک دریز ټینګ مرسته کوي. موږ به د خپل خلکو د خیر خیګړې او د سلامتیا او د خپل اقدارو په حفاظت کې یو موټی یو. د خارجه چارو وزیر خاغری بلینکن خپل تقریر په دی الفاظو ختم کو چې موږ مستقبل ته په شریکه په دی باور سره ګورو چې د جاپان او د امریکای ترمنځ دوستی بنې اواز قائم وي ولدا به وخت سره سره وده هم مونی.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لري نو په دغه پته ولېګي: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 202-3 USA. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
گران اردوونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو د سهرانه خبرونه وخت هم په دې ځکه پاتره سیږي. تاسو نه اخلو اجازه. د الله فمان.